داز ما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغې کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیر افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کېنول شوی دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کیږي پوهنتونونو ته ځي، دوی یو کال له خپل هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج اعلان کیږي دوی ورته ځورېږي او کړېږي. که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونه یې په کانکور ازموینه کې په ښو نمرو ښو پوهنځیو ته بریالی شوي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کیږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسي، یو په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې دا دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، نو هغه کسان چې حداقل په شپږم صنف کې یا اووم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینې ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتونونو ته لاړ شي. خو د په ټوله کې د دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي نشي کېدلی. په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. له زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دی. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسې درې وړه قدر منې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښود او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسې سره به پیل کړو. تاسې سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو ورسره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسې له زده کړو پاتې شوي، یعنې تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسې به اوس احتمالا د پوهنتون په دویم صنف کې وایي، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کې نجونې پکې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره ځورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیږي؟
سلام نه غلی سیال تاسو غلی اکبری ته نور خویند ته لږه ټول بخه وسته وقیان چې پر موضوع کې مون خفکی ګو او تر ټولو د خفقان شو د خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو تلاره کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په دکولې باندې امزاګانې کړې وې چې هغه لحظه یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي. زما نه یوازې زما ټولې نجونې هیلې، یعنی شاید ورځ ډیره خراب روان درغلې وي، دغه ورځ چې زده کړو مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه او امضاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعا ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسې کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې یاستې دې که ازموینه کې ګډون وکړي یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زامن دي چې او د اما زامن مشتې هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور خطروسه کانکور امتحانه دی ورکړی، نو هغوی ته چې زه ګورم کله چې د مکتب وخت وم هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وي، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. په ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه لا همغه سناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمیابي ډېرې یادېږي، اوس په کور کې څه کوي په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې ته هم ستړې مشي، په خیر راغلې. زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل، او فکر کوم چې تاسې به یا څه کال یا بل کال ته فارغېدلی، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل. سای احساس څنګه و؟ څومره خفه شوې؟
سلامونه تاسو ټول ته، هیله ده چې ښه به وئ. زما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال ښوونځي ته شامل شوي وو، نو ډېر وخت نه ووتلې. ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بیخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای، نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي. نو بالکل منه ډېره ما او کله چې هلکان وینه مسار وختي دي، دوی زی یا مې ورونه دي، په خوا به زه له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تل تلم، خو اوس چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم چې دوی ونه ګورم، نو ډېره اندېښمنه کېږم او ډېره خفه کېږم کله چې هغوی وینم. او همیشه همدې فکر کې وم چې اوس به زه هم درس ویلو ښوونځي ته بتللې، نو اندېښمنه ډېره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله.
هریوا جانې، کله چې د ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې هلکان دي، دوی اجازه لري کولی شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي؟ او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړي چې دوی ښوونځي ته دي نه ځي. کله دې داسې هیله کړې ده چې کاشکې ته ملک وای چې کولی د شو لاړ شي د هلکانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي؟
بالکل، ډیری وختونه ډیره نه هیله شم او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به څومره دغه په دې کې یو خزه یم، نور محدودیتونه به هم را باندې لګیږي، نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حالت وای، د کورور می دا یغم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي، او ما هم هم دا هیله درلودله. وڅاغه وینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دنده هم لري، نو زه چې هغه وینه ما نو زما یو زینې د ماتیاستون لامل زما خزتوب لري، دا چې یو خزه یم نو ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي، نو ډیره سخته خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم هلک وای، نو اوس به زه هم تر خپل هیلو رسیدلی وای.
مدنه هریوا جانې، بیرته درته راګرځم. اغلی اکبری، تاسو هم ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو زموږ د دغه دوه قدرمنو میلمنو چې له زده کړو راګرځول شوي دي او کلونه کېږي په کور ناستې دي، همزولي هلکان په هر کال مخته ځي، څه پوهنتونونو ته لاړه، څه کانکور ازموینه چا ورکړه، او څوک په صنفونو کې مخکې شول، خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوي دي. او پلم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي، سیستم به آماده کیږي، محیط به برابریږي او بیا به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول کیږي. دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته، او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یوه کلمه هم نه وایي. پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و، یو څه دادخواهي و، افغانستان د نن او بهر کغه نارینه او کغه خزینه او غی ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه زیات څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه سی یو چپتیاره منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چوي چې انجونی مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرید جان تا او د خپلونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خوینو چې سمره تکړه دي ماشاءالله له خبرونه معلومیږي او د دوی په غږ کې یو درد ده چې هغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې چې کوم درد ده د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوت او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبرو کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسه مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر څو چې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنایي هم راځي او را به شم پختنی ته فرید جانې په 2021 کال د چې 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې هیڅ مثبت اغیز را نه وستله خو سعید زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغه یو ناورین ده زمونږ افغاني ملالې زمونږ خويندې ته دغه یو ظلم ښکار شوې دي کاغه د حقونو په برخه کې وي د تعلیم په برخه کې وي د ژوند کولو د آسایش په هر برخه کې کوي خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوی او هغه غندنه کړې ده زه د یو افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دا وکړي خو ک نړیوال وغواړي ملګری ملتونه همداسي نور نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلن کې بدلون راولي او ترڅنګ دوی بيخي ورکړي له دې هواد څخه خو نه غواړي دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورورو خپل افشا کیږي ټول به وګوري او لپلې خوانه خزي زما کومه میرمن چې وی فعال وی غږ وی اوچته و دوی ستړي شوې لدې حالت ته که په افغانستان کې زمونږ خويند لاریونونه وکړل د امدي طالبانو لخوا څخه په کلاشینکوفونو باندې ووهل شي په لرګي باندې وډبول شي سرونو خې ورته ماتې کړلې جیلونو ته بوتلې مړې او ژوندې ورکشو همدغه د دې لامل شو چې زمونږ د افغان خويندو چې د نن په هیواد کې د دوغوي غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کوم افغاني مېرمن دي سید چې اوس هم دوی فعال دي خپل غږ چتایي خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
نړیوال دغه تاسو غلیک بری تاسې مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړو د خويندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي هله مندي شته او ارتیا ده ضرور ده چې موږ هله مند وسو ترڅو پیندې کې کده دې امکانات برابر شي چې چنجنې بیرته وکول شي خوندې او تاسو نه شي کتم د دوی هغه تاسو تکړو وخت یو څه تیری یو ورنه وخت ځای کی یو داسې یو وخت چې دوی باید اتمن خوندې ته لاړ شي او کله چې تیریږي مثلا اوس یو انجلۍ په پوم سنف کې کوي د دولس کلن نه ده اوس دولس کلن وا اوس حساب وکړي چې څلور کاله تیر شوي دي دولس نه راوخله دولس کې چې څلور نور واشه د شو شوارس راځي کاته لاسره زماریا زیندونه قوی نه ده د دې انجلۍ عمر ډیر لوړ شو پاتلس کلنی یا ولس کلنی کې خلک د خوانځي نه فارغيږي او چې ډیر وګچي خلک په 15 کلنی کې د پانتون نه فارغيږي دغه عمر چې دوی باندې تیر شو او دا لا هم هله مندیشته او مګوبلته باید سره ورکو چې هله مندوسو دا خزش افغانستان به هر دی دوی ول ستړي شوي په افغانستان کې لاندې جونې هله مندې چې خوانځي به پرانستل کیږي دغه خو ول دات خایې پریخیده
فریده جان بالکل تا ډیر خو موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي زموږ افغان خویندې ناهیلي کیږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا نا امیدي د همدې لامل کیږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوار واوسیږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي اوس هم فعال دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا بد دی نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده. که د افغانستانه بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیوالې ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیوالې ټولنې ته پته مو اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جانې، اوس مهال په افغانستان کې دغه یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث له تر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی دی په افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوي دي چې افغان خویندې دې زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، د اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه وو لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم. او دی خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي، د هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلانده او روان وساتو، تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کاله وشو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دې وویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه دې زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان هم داسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما د تقریبا د موبی ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې ایجوکیشن وه، هلته مې یو نیم کال کار کوه راټویا سره مې کار کړلو او په ورسنۍ کې فعاله وم. د ګرچانګ په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه وو، لکه تاسو مخکې خپرونه کې هم ویل چې هسته ځینې زده کړي وو، هسته مې نور کارونه زده کړي وو.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه چې له ښوونځي نه فارغه نوې وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې ولت سره زما شو. مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، هغه یوټیوب چینل و، په هغه ځای کې ماته وویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ته اړتیا هم نه وه دومره. خو هغه نوروز سره زه چې کله راکوزیا ته راغلم، هغه ته زه کار آموز هم دې اسنادو ته اړتیا هم نه وه. او کله چې له هغې وروسته ایجوکیشن ته راغلم، هغه داسې ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد مې هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کومه ستونزې پېښې شوه. مثلا تر هغو ښځه ماته پیدا شوه چې ما د مکتب اسناد نه لرل، وینه نیولم.
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش وخت لیکار مو کړی
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کاله نور بیا مو په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډیر د خوښیږي چې د برخه کې کار وکړي او خبریاله شي؟
دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې زه کوچنی وم ما به په تلویزیون کې چې خبرونه لیدل نو کله به چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه به چې ما به غوښتل دلته زه کښېنم خو ما ویل کله په مکتب کې مو داسې درسونه زده کړي یعنې ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کښېنو او کومې خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده یو دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی دا ما هسې نه کوي واقعیا چې ډېر یو خوندور ځای دی یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهتري احساس لري ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوه کړي مثلا کلمات دې سم وي خبرې دې سم وي نو ډېر ښه ده ډېره ښه برخه ده.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نماینده کې چې ګشي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبریال ورته ویل که د امازون لیکا کار زمن ته ټول خبریال ورته ویل او تر ټولو مهم چې دا کار ما کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې نو د موږ دغه درس چې ورته ولو استاده وه په دې استاده چې وه د دې پروژې رئیسه یوه ښځه وه زوره وطن نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړې خدای دې استاده نه پوهېږم ځواب یې نه وزده او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه نو هغه استاده کښې مثلا ماته شوې ورته وکړه که څه هم هغه وخت ما اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل داسې ما ته وکتل وایي استاده یې ما ورته وویل نه وایي پروډوسره یې ما وویل نه وایي اسسان پروډوسره یې ما وویل نه وایي ښایسته یې ما وویل هی
شوانده جان یو عمر دې څومره ده که نه خفه کېږي؟ تصادف ته وګورئ چې یوازې شعبانه جان نه نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري مخکې هر یوه هم یادونه وکړه چې دا هم خوړې غوښتلې خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دا هم په آینده کې شعبانه جان او هر یوه دواړه خبریالان شي او مینه هم خبریاله ده. هر یوه ته راته ووایه تا څه وکړه په دغې تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا تا هم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کله مې چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغه ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پوښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پوښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به اوس تا پوښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او د هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله ته ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته ښه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه.
فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ستاسې شمیره راته راکړه ما ته یادونه وکړه چې هر یوه ته ووایه چې ستاسې ما ستاسې شمیره هغې ما ته ستاسې شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزې عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي حتمن تاسې به یې غږ اوري. هر یوه لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لازان تشویق کی چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ لمنځه ځي اته کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندورونو په راویه کې تغییر خونه درغلی درته خونه وایي چې اسینه مکتبونه بندي نور د کور کار زده کوي یا غنجونې چې عمر بیا لوړې هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پانتون نشته واده وکړي داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته.
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه ما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپوه هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږې. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومه رډي درسونه چې تعقیبوم نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډیر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغسې لکه څنګه چې تاسو تشویق کیږئ ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورنۍ کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپل درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي د اقل دوی آنلاین درسونه وای. اغلې اکبرې که تاسو راته وایست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خپاره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې له زده کړو پاتې وي دوی په زلونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت څاری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نور علتونه هم ګوري؟
فریده جانې د افغان خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته به ځم کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم تر څو چې د ځان لپاره او خپل کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغان انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی د ارکیږي چې هڅه ځان وژنې ته فکر وکړي ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړي د چې راپور نه هم پرې جوړ شوی دی متاسفانه زه یې یوازینی لامل امدا بولم چې دوی ته مکتب او پانتون یو د پرمختګ زینه وه د پرمختګ لاره وه یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم د ډاکټرۍ لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوي شوې دي دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربه د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي خو که د حکومت لخوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونی ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم دغه نجونو سره یې شریکې کړئ چې پرمختګ څومره ستونزمن دی زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وې پخوا یا اوس؟ اوس یې شو غدمونه و.
ښه
از ما پوښتنه مو کنه وې اخیستې بیا به یې درته تکرار کړم.
نه پښتنه مې واخیستله. فریده جانې، سیده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي، هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکي غوندې تجربه مې د خویندې سره شریک کړم. هغه دا چې سیده مکتب باید مکتب نه فارغ واوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي، که هغه خیاطي وي، که هغه تر څنګ یې آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم، پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لري، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن واوسیږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامې ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستئ، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ. یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راوخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته، په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي، د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ، که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولی شئ د دغه بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې دي او رادیو خپرونې هم دي، لکه هر یوه چې د رادیو خپرونې تعقیبي یا غیزې نه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی رادیو خپرونې واوري یا ټلویزیوني خپرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسي په عمر یا کوم نجونې چې سامسن فیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو، کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات، چې نن سبا په نړۍ کې د سیده کې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادی اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا مکتب ته راغلو، سږو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري، ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوطې ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو طبعا
په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر هر څوک چې د هر څه نه هر رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟
او ماته خو شخصا زما خویندې کاکا لورانې ترې رامه لورانې ترې ټولې اجازه لري.
دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې په کورنیو کې څومره باور کیږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزادي نه یې واده نه وي کړی نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري خو خپلو خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري او که کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم. او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ په خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټې وي ښه ده. نو کورنۍ م خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبره وو بیا چې خبرې کوي بیا موږ نه شو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو. نو دغه ستونزه شته دلته
واقعا دا ستونزه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجون ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې له تاسو اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو دا خو یو وسیله ده چې کیدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان ډیره ښه پوښتنه. د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو فنون باندې یا د افغانیت فنون باندې جوړ شوی دي او دوی ته خخ کاری ډیره خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو دغه سي حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده. که یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایا ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې لکه د هورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې حتی دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایا شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ ته سره پوهاوی وي د دې مسایلو پاکله، دوی هغوی ته د اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغه سي موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سي موضوعات، دغه سي ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې که تاسو راته ووایاست دا کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي، ځینې کیدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري ځوروي دي، ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریا او هیله ده چې په ژوند کې نورې هم بریاوی ووینی او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هیواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالیږو. خو واقعا چې زما د هیواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی. نو بیا پاتې شه چې دوی به د موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هیواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعیا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه کور ودان. هریواتا تر ازم ستام ام دغه ډول پیغام اورم، که دغه ورونو ته مبارکي ورکوي یا څه ورته وایي یا څه ګیله لري.
دغه ورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهلا د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بلابل محدودیتونو سره مخ دي. نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي، که نور نشي کولی حد اقل په کور کې خور لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي او همدارنګه هغوی ته هیلي ورکړي تر څو ناهیلي نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خو د پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او آغلې اکبرې، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورمه. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلي، خو دوی لا هم د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم د هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فریده جان، واقعا که زه نه غواړم د نا امیدۍ خبرې وکړم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که دغه ورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زموږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنۍ واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی، هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسیږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغیزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې، که موږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولی کامیاب اوسیږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغانو ملاله خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حد اقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرینه، له زده کړو له راګرځول شو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
کلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوالا سفلے میتری دی یوان دوالا لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تزغیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزرم ساوے زگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گرگرو لمستے سر کلم خر سے تورے گرگورے یا براوڑا نورے گرگورے یا براوڑا نورے گرگورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گرے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را خخکاریگی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بی سوادا بس توائی چی دا ببادو کھتوائی چدا ببادو کھتوائی لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زا
زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا
انجن پښونځي کې داول سینسه نیولې تر 12 پوري مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې خزي د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ڈاکٹر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینا والی زمون خزه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
I'm not afraid to die.
امن ضمانت دے دا امن ضمانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت
Zero one.